درنو دوستانو ستړي مشه اجملند مودي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کو ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتي وضعیت لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اگست په 11مه یې واکته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. دغه راډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوشیتد پریس خبری آژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لسګونو زرو کسانو سیمه پرېښې. تر اوسه رسما د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا وویل چې په دې عملیاتو کې چې هلیکوپټرونه هم پکې برخه لري، له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کېږي. یو بل دولتي چارواکي شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نږدې یو لک کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي، دا هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سختې زلزلې ولړسوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 18 کیلومتره کې ژور و. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر و مال د زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه اورونه لګیدلي. دا اورونه د دوشنبه ماښام له مادرید څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګید. تر دې دمه یو تن د دې اورونو له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. دولس اطفایا موټر او درې هلیکوپټرې د دې اورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګیدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډې کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 30% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډې کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابورچ ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی. دا دیارلس کلونو فعالیت وروسته خپل خبرونې بند کړې. نو ریپورټونه به ولرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د متحده ایالاتو ولسمشر ته مخکاره کړي چې د روسیې له ولسمشر سره به یې خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو ګټولې. دواړه مشران ټاکل شوي د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دا چې دولس کلنه او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی په وروسته کې کابل ته تللی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اگست په 11 واقع ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاوي پر خپل ویبپاڼه خپور کړی. په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسیدلی بللی او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11 یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې 100 فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکې پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي د دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلي چې له 80% ډېری افغان ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 28% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 4 کاله پوره کیږي او په دې موده کې د غډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمیر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصله وه او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ اعلامیا راغله تاسو نور حق نه لري دی سره د دې موږ کومه ګناه موږ ته معلومه نه وه موږ نه د تعلیم کولو حق واخیست دا ډیره سخته وه.
د پلازمینی کابل یو اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو خبر شي وای
خځې او مېرمنې دومره بي وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی لوسې نه دی پوره. خو ک نړیوال پرختیا هم غواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه د ښځو د حقونو په برخه کې خپل تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنې په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه وادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی. نورم تخنیکی او ایدولوژي وشي او افراطي کاره شوی ده.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې. داسې مهال چې دوی په کور دننه لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته. دغه راز پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډون په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولې.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان خزینه محصلان وایي په داسې حال کې چې فراغت ته یې وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمن دي. دوی ازادي رډيو ته ویل چې په دې هوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبرې کې بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د شون له تر ټولو بنسټیزو حقوقو او په خپل تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاربي برخې شي. دوی لنډیوالې ټولنې د افغان خصو او جنو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لری کول لپاره پر طالبانو د فشار قوتون کړي. نور حل په دې ریپورت کې
خانم‌ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجا هم نتونن بانن.
در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او ادارې څانګې د ماستر یو افغانه محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش بعد از فراغت دارن، بعد از اینکه فارغ التحصیل شدنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجا هم نتونن بانن.
موږ ټول انجلو سره د اندېښنه ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیره ته ستنی شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې یم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي، خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواد وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به افغانستان ته ستنېږي، چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری است باید مثلا فارغ التحصیل بشن.
دوی وای چې استل جبری نه دی، خو برعکس ټول جبری باسي. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډیره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې زوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې وي افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري استلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سټډي لحاظ ده زما بندون دی درس دی، نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی اوس لږ پاتې ده، شان ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، دا ایجوکیشن به ټول خرابېږي. اور افغانستان کې داسې څه فیسلټیز هم نشته، یونیورسيټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې وی بل افغان محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لورې پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغو هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول شوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو شویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محرومهوي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو له تاسو سره ده. خو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 13 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمایز رادیو خپلې خبرونې پای ته رسولي. د رادیو په خپل فیسبوک پاڼه په یو خبرې کړې لامه کې ویلي چې ځینې وختونه د یې غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو لامل تړل شوی ده. تفصیلی په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکوندی کې د نسیم راډیو د مسول او دوا خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل 14 کلن فعالیت وروسته په دایکوندی او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړې اعلان کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي دا راډیو بیا خپلې خبرونې پیل کړي. د روان اګست په 15مه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم راډیو رئیس او دوا خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو په تور نیول شوی او تحقیقات ترې شوی. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسولینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکوندی او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شو. یو نوی مخ کې د دې راډیو خبريالان نیول شوی وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژبنه ترې اخیستل شوی وي چې راډیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولای شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اماړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه راډیو بندیدو ته اشاره ویل. هغه پالیسی چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې ده به په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستان بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمېزې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې پاړه اندېښنه خودلې ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پاړه د محدودیتونو زیاتوالي د بیلابیلو مسلو پاړه د عام بحثونو مخنیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندیدو پاړه څنګه دی ویلي خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د بیان ازادي تضمین دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبريال د رسنیس فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو افغانستان د خبريالانو مرکز په ورسته ونیو کې للس څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکرين د جګړې په تړاو غټو دي. اروپای ټول نه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکرين ولسمشر له پامه ونه غورځول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپین ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به دا وي چې خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي ور باندې لاره هوار شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په زیاته کړه چې دی به ولادیمیر پوتین ته ووایي چې دا نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به په احتمالي معامله کې د مځکې تبادله شامل وي د وویل له پوتین سره په خبرو په لومړی او دوه دقیقو کې پوښي چې آیا موافقه ترلاسه کیدای شي کنه او دا غونډه به پرشتي حساس وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته به د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او نور اروپای مشانو ته زنګ وهي. ښاغلی ترامپ ته هم وویل چې د سولې د احتمالي معاملې له امریکا سره ارتباط نه لري چې د یې پریکړه وکړي، خو د څرګند تکړه چې د زلنسکی او پوتین غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ترامپ وویل چې راتلونکي غونډه به د زلنسکی او پوتین یا کدوې اړتیا ویني دای به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سی بی ها سره په یو ویډیو کانفرنس کې خبرداري ورکړی چې په الاسکا کې سرمشیزه کولای شي چې داسې ډیپلوماټیک دام ته زمينه برابر کړي چې روسیې د جګړې له مسؤلیت څخه د تیښتې او د نورو بریدونو لپاره د پښې ایښودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. دا ساده اروپا ساده رړو د خبر څنګه په وینا پر اوکراین د روسي يرغل په تیرو 500 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لوی جګړې سبب شوې ده، او دې جګړې اوکراین وران کړې، د روسي اقتصادي په یو جنگي ماشين بدل کړې، او د مسکو واکمن حکومت په یو داسې ادارې بدل کړې چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لوی دي زوټ کلونو لمخې د روسانو د مرجوب لشمیر په دې جګړه کې ل یو مليون څخه اوړي. په اوکران کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له یو لک کسانو زیات دی، او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا څلور لک ته په دغه هیواد کې رسیدي. له
خبرونو ور اخوا
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د نجات سازمان وایي چې د روان میلادي کال له فایل راهیسي 800,000 افغان ماشومان له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شوې دي. د سازمان تیر ورځ په یو ریپورت کې ویل چې په متوسطه توګه په هر ډیر ثانیو کې یو افغان کوچنی افغانستان ته ورستول شوی. دا په داسې حال کې دا هغه کورنۍ چې واړه کوچنیان لري او افغانستان ته په اجباري توګه په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو راشړل شوی، دوی د مرستو غوښتنه کوي او د خپل ماشومان لپاره د زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې د همکاري غوښتنه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یوې د لوګي له سخت نورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 300 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستانه افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 18 په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 800,000 ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. په راپور کې زیاته شوې چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستنې شوې دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو لړلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي، چې ډیری یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږیدلي او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوی چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس پیساره دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی ښارونو کې د کورنیو لوی ډلې لري چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنی ښار ته خپل پلار، مور، میرمنی او څلورو ماشومانو سره ستونسوي او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لار کې ناروغ شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچنی وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړ پاتې یو، هېڅوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولای چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګونی ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتمه وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 65% د 13 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي، چې پکې له 1.6 میلیون څخه ډیر له ایرانه او تر 3,25,000 ډیر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډیرو اړتیاوو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي. او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنېدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نوري افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبي. د چوس کابل ترغلې وای روزونکو لوب ډیره خوخه کړې ورته ویلي چې مختبه ولاړ شي. زموږ همکاري فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې او دا ریپورت پرې چمتو کړې چې داغه په غک پیلې کې
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده. واقعا آرزوم اینه بود که به تیم ملی بازی کنم. واقعا ایر برآورده بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیشتم بچه همه تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحقه وقتا پیل کرده چه ریر کچنه هم حلکانو به حدث هولم چه تایی استعداد لری اوز می فوتبال در جواندی و برخدا شاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم.
دای چه دوم تولگیز دا کون که دای و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
ما که استه خوب به می قریه یک زمین خاکی بود اونجوگو که بود مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموگ پکلی که یو خوری نظمه کده حال تا اصلا روزون که نو ده تمرین لپاره هیچ آسانتی آوی نوی لدی وروستا ممکن کابل کې پاتې شم او کلی تولار نشم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشهورتیا وروسته اوس کابل ته راغلی دی، ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم. میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد میر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالیم، خدای تعالی ما تا چانس را کل چه خلق میو پیجنی. زداوایم که هر چوگیم لاتر وکلی اقا بیس کل نهیل نکم. دلتا دا میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرا تا دوم را خلو بکوه که دیشی تا به هر واسطو آن خایی بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څېرې له همدغو هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډېرو ستونزو سره مخ ته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلي دي، چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر قدم کے تازادی راجو پھول کار کون کو تھا اور دن کو تھا سلام علیکم. رخ پلا یا معلوم یا جمہوریت زمانے یوستر گمی نور وجود میں پھول لبائی نت للائے تھا چار سو بستر شپ خانہ کی پنجش پہ تھے پھر سادہ ماتا معلولیت لکھ لائے تھا تیر جمهوریت که ما 15 فیصد معلولیت تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش خطا کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورت بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګل دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدرمن او کلی سکون کو زبرشنا غم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون دوی بلوسته. هله د تاسو ټول قدرمن زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمند یم چې د لوسته په پښو بو کی به خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن ورډری تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکتي. کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمې نه پیل به تر شلمې صفحې پورې. همچنان که در منو کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی. لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچو او دقت په هیله یم. خوشو زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولو. لکه څرنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په هکله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ، کله چې تاسو لوست پاتې ورسېږي یو ځل بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه زکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله. نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به دوی کمیدلی. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروفه کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې موږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام او کیلوګرام اټکل سوي دي د کورنی سرچینې چمتو کړی دی او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچپالی مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی مېسره للی او د اوبو کمښت مېسره للی په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیان را مېسول چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځي زتلا او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې ترڅنګ کډر منځ د کورنکو د کورنۍ سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنۍ سروي یا هم حیوانات سره ډول حیوانات یا سرنګ جغرافیوي ویش لري هغه کورنۍ سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغولو جملو څخه د رنځ کوونکو غواګانې شامل دي پسونه دي وزي دي خره اوشان اس کچری او داسې نور چرګان دي کوتري دي دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونه کې روزل کیږي او دوی د کورونه کې روزنه ورکول سوي دي چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوي دي تر ټولو زیات چې به دي درنه زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ کډر منځ زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرجو تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې ستا چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مرجو تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګ د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سره تصور کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. ته دې ترڅنګ کډر منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې ولولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداری څنګه سرته رسول کیږي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او پنی ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي، او په تیرې بیا د دوی مهم موخه چې و هغه په خپل د عسکري قطعاتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و، چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت د قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي مېستراله، چې د دغه وژون کې ناروغي له عمله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځ څخه ولاړلې، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري لمریز کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري لمریز کال کې شمېر شپاړس تل ورسو، او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمېر زیات شوی دي چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداری د سرویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو کچې عصري مالداری موږ او تاسو سره ترسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیواناتو ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سرویو یو خوراک باید ښه پاملرنه ورته وسی، کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دي ته خواړه برابر سي، او هم چنان د دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سرویو یا هم خپل حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغي سره چې دي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستراول سي، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او پارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسان ته ضرر سیویل کار مار لړم فرانس مری دا ټول وحشي ژوندو ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه او صحای غرونه ولې د پتیری به د هندوکش لړی چې دی لوري لړی چې نو جووري او شګرینې لمن لري، چې په دوغه لمن کې یې ژوند د پاره زمکه چمتو سوی د چې جغرافي ارزښت لرن به حاځه څخه په دغه ساحو کې ژوند یا هم وحشي ژوند ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي سمسارا چمګاش مار او نور په افغانستان کې وازی مار او ویش دوله پیژند سوی دي، او و دوله زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې په افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تلرون کې ژوند هم ستا چې یو سر شل دوله یې په افغانستان کې پیژند سوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللی دي، چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نه درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دند پر لور باندې راځو تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق جواب ورکړي لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي دریم سوال مالداری او عصري پرمختللي طریقه تشریح کړي نور نو قدر مونږ ځکون کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي شو وخت اعلی پمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام انا نکه له احترامات مقبول کی قدر من اوغلی زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس پیمان د ول سم ټول کی جغرافیه مس من بهم لوستا هله د شتا ټول قدر من اوغلی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سر یو د صحت جمع بم پتن می درنا زکون کو د چز ملوستا سو د جغرافیه مس من دویم لوستی نو هله د چیر تیر ورز لوستن بم پر د دقیق ډول سره زکړو او سر یو نیو لوستا امره کی ولری درنا زکون کو مخله دین چز استا د نن ورز نیو لوست پیل کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ونول لري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ خو شاو ګل لیز کون کوز مرستا سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لمړی شمالي ختی سرحدونه دویم ویدی سرحدونه دریم ختی او جنوبي سرحدونه یعنی نن ورځ به موږ تاسو زمرد کنن هیواد افغانستان شمالي ختی سرحدونه په حق له ویدی سرحدونه او هم چنان ختی او جنوبي سرحدونه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پر سر ماته وکړي او یو څه زده کړي خو زده کون کو د لوست په پل په شبو کې لمړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختی سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو دا که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په ځای کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی کبو یو پر درې برخې غرونه نیولې ده نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختی کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو ځکونکو لمرنی کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دی دا کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ صفه چې په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ صفه د سمندر لسرې څخه 8000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښ په واسطه سره درنوز د کونکو د سین د سین د امو سین د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرون کې صحه ده دغه دواړه سندونه چې د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې کبل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نام سره شهرت موندلی دي همدارنګه درنوز د کونکو د سرو افغان صحه چې د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرتا و چې په دغه صحه کې وي د سرحدونو تثبیت لدیر مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت سولې هم په رسمیت سره و پیژنسول و پیژنداسول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سپلې خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره له ځکه چې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي خو ځینې کسانو بیا دا فکر یې هم په دې ام سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری وګڼل شول ترڅو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې کډرمن زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاذ راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې د مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنه تکونکو کاوو نه میاشتې اوردس ولا، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیس کې د هند تر سرحد پورې د ختیس د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو. او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هایلی ساحه سره چې ډیر زیاتې مینې درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هایله ساحه راشي. نو وهان یې به پښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفه فوندي سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیس په د ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږدس ول چې د روسیې دولت په 1300 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله. او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنوز د کونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیز او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیز او جنوبي سرحدونه چې دي درنوز د کونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان درې پورې، ان تر غازی خان درې پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځمې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځمې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه زده کوونکو په هغه وخت کې په 1300 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل سول. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال شو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه یاداشت واوریدی، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولا چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړې څخه لاس واخیستله او کانیش ولا چې خپل 15 کسیزه ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنوز د کونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پرې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1309 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه، چې دغه کال په خپله د 1311 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک اوس څخه وروسته په پای کې د ډیورنډ سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه، چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون کو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زپول سوي دي، سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سرته سوي دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه و چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورنډ د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال شو. ان تر نن ورځې پورې د ډیورنډ پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورنډ کرښه نه مني. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه او پیژندل وسندل سرتونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زمرد ګران هیواد لویدیز سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال کدر من زر کول کول ویدی سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیس کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي، چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده، چې یو کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، چې هر یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم ترولکې لاندې و، یعنی کله به د افغانستان په واک کې و کله به د ایران د حکومت په واک کې و. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1908 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول، چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او وسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل، چې د هند وسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل، چې هغه پولي د مګمهان سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري، چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بلاخره په 1311 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله، چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فهر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد د پهري د کرښې په نامه سریت کړه، او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کشه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کشه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي، دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي، درېم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه کوو لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځ لوس پر همدې بن پایتر سری شوخت لا فما
زادی رادیو اتلیروش ساتاله تاسو سره ده.